یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د ماسپښین 12 بجې شوې د ازادي راډیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومتریک سیستم کې په دې وروستیو کې یو څه ستونزې پیدا شوي چې نن به له جرمني د یو شمېر انجینرانو په رسیدو سره هغه هواري شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ اتفا بیا وایي چې موندنې ښیي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایې شمېرلو بهیر ډېر ورو مخته ځي. پر دې په راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې اولی ترکیه وایي ډېر ژر به د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړي. خلوم لایخ برابرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو د یو نوي رپورت موندنې ښیي چې د مخدره توکو د اعدا شوي مرکزونو په نشه کول غیر قانوني دي. نن هغه 43 افغان پناه غوښتونکي کابل ته رسیدلي چې جرمني ایستلی وه او ترکیې پوځیان به ژر د آزادې سوریې د پوځ په نوم ځواکونو سره په ګډه د سوریې له پولو واوړي. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو یو نوی رپورت د نوی رپورت موندنې ښیي چې د مخدره توکو د اعدا شویو مرکزونو په نشه کول غیر قانوني دي. ملګرو ملتونو په هغه ځانګړي رپورت کې دا خبره کړې چې د روان 2019 کال د می پر 15 نیټه په افغانستان کې د نشه یي موادو د پروسس پر مرکزونو د امریکا متحده ایالاتو د هوایي بریدونو په اړه اغیز څیړي. په دې راپور کې چې نن خبر شوی راغلی د دې مرکزونو په نشه کولو په ترڅ کې ډیری ملکي وګړي هم وژل شوي دي. دا برید د می په 15 د فرا په بکوا ولسوالۍ کې سوی و چې د دې برید څیړنې په هدف یونما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون استازی په ګډه دغه ولایت ورغلی و او موندنې پیل کړې وې. نن هغه 43 افغان پناه غوښتونکي کابل ته رسیدلي چې جرمني ایستلی و. دا خبره د جرمني خبري اژانس ډي پی ای په یو راپور کې کړې ده. دا 28مه ډله افغان پناه غوښتونکي و چې له جرمني بیرته افغانستان ته واستول شو. د 2014 کال له دسمبر 2020 تن افغانان له جرمني ایستل شوي دي. په جرمني کې د افغان پناه غوښتونکو د اخراج په اړه بیلابیل نظریات موجود دي، ځکه د دې مسلې مخالفین وایي چې په افغانستان کې لا هم جګړې روانې دي او د پناه غوښتونکو ورلېږل خطر لري. شاوخوا 2.5 لک افغانانو په سیو لشتلج پینزو کلونو کې جرمنی ته پناه وړې خو لدی دلیل لسکونه کسان په ډیر ایسلسوی چې په جرمنی کې د پناه غوښتن لیکونه او قضیه رد شوی دي. د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس 2019 کال په لومړي شپږ میاشتو کې 1,316 افغان ملکیان په جګړو او چاودنو کې وژل شوی دي. د کابل ښار په تیمور شاهي سیمه کې پرون شپه اور لګیدلی او زیات مالی تاوان رسولی دی. د خبره د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز نن سهار ازادي راډیو ته وکړه خو ویني ویل چې ولې اور لګیدلی دی. ښاغلی فرامرز ویل لدی چې په تیمور شاهي سیمه کې د پلاستیکي توکو دوکانونو اور اخیستی وو او وژونکو په ډېرې سختۍ له څو ساعتونو وروسته اور مړ کړ.
خیر یو وخت بسیار ما اور سر آتش سوزی بسیار طول کشیده بود چون ضرور پلاستیکی بود بیشتر بسیار با مشکل ما اور کردیم را حتی دو اطفایی ما تا بسیار تا صفتای دوی شب ما موجه بود وقت را کدام مشکل دیگه ایجاد نشه.
د کابل د پولیسو د ویان په خبره چې په دې پیښه کې څوک مړ یا ټپیان شوی نه دی خو هټیوالو او مارکیټونو ته زیات مالی تاوان اوښتی دی. د کابل د لومړي حفظې شاوخوا سیمو کې ډېر تجارتي مارکیټونه او دوکانونه موجود دي خو ویل کېږي چې ګڼ دا مارکیټونه ودانۍ پخوانی دي او سم محافظتي سیستم نه لري. د فاریاب امنیتي چارواکي تاییدوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې ولایت کې دوو میرمنو ځانونه وژلې دي. د فاریاب د پولیسو ویان عبدالکریم یوروش نن ازادي راډیو ته وویل چې یوه پیښه په هزار قلعه کلي او بله په میمنې ښار کې شوې ده. ښاغلی یوروش وایي د دې پیښو د دلیل په اړه یې پلټنې پیل کړې خو وایي تر ډېره داسې پیښې د کورنیو شخړو له کبله کېږي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ترکیه پوځیان به ژر د آزادې سوریې د پوځ په نوم ځواکونو سره په ګډه د سوریې له پولو واوړي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د ترکیې د جمهوریت ریاست د اړیکو د مرکز رئیس فخرالدین التون نن دا خبره کړې ده. ترکیه غواړي چې د سوریې په شمال ختیځ کې پوځي عملیات وکړي. د عملیات د سوریې په خبره کې د شاوخوا 10 کیلومتره خوندي سیمې رامنځته کول دي. انقره وایي له دې خوندي سیمې هدف دا دی چې د سوریې 2 میلیونه پناه غوښتونکي بیرته خپل هیوادونو ته خپل هیواد ته واستوي. 3 میلیونه او شپږ لکه سوریایان د جګړو او ناامنۍ له ویرې له سوریې څخه ترکیې ته پناه وړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 3 ورځې مخکې ویلي چې د ترکیې په پوځي عملیاتو کې برخه نه اخلي. هغه وخت ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې کړې وې، خو یوه ورځ وروسته ټرمپ په سوریه باندې د برید په خاطر ترکیه ته ګواښ کړی و. د سوریه په شمال ختیځ کې میشت امریکایي پوځیان نورو سیمو ته تللي دي. او سپینی مانی د امریکا متحده ایالاتونو استازي جرګې ته خبر ورکړی دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د جمهور رئیس د استیزا په اړه په څېړنه کې برخه نه اخلي. دیموکراتان په استازو جرګې کې اکثریت لري. سپینې مڼۍ په یو بیان کې پرون لیکلي چې د ولسمشر د استیزا په اړه تحقیقات ناقانونه او د امریکا د اساسي قانون پر خلاف دي. اخوا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ویلي چې ټرمپ د هغه د ادارې د نه همکاري په خاطر مسؤل وګڼي. د ولسمشر ټرمپ د استیزا په اړه د څېړنو د پیل موضوع وروسته لږه مطرح شو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د اوکراینی سیال ولادیمیر زلینسکی د جولای په 15مه ټلیفوني مکالمې په اړه راپورونه خپاره سول. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک غوړې د خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومیټریک سیستم کې په دې وروستیو کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې نن بل جرمني د یو شمېر انجینرانو په رسیدو سره هغه واري شي.
ننګرهار په لاره کې د غر خوېدلی و، هلته په افغان تلیکام دغه فایبر لاین چې ده دغه لږ زیانمن شوی او دلته لږ مشکل موږ ته را ایجاد شو.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ یا ټیفا بیا وایي د دوی موندنې ښیي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمېرلو بهیر ډېر ورو مخ ته ځي. په تخار کې د ولستو جګړو له امله د سلګونو بې ځایه شوو کورنیو سره تر اوسه چا مرستې نه دي کړې. له یو شمېر بې ځایه شوو سره غږېدلی و. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې ترکیه وایي ډېر ژر به د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړي. د خبرونې په 2 نیمه کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 1450 په صاف او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو به هم د افغانستان د تلې د شپږمې نیټې د ولسمشري د انتخاباتو موضوع ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د درملو سیستم د ترمیم لپاره له جرمني افغانستان ته انجینران ورورسیږي او د بایومیټریک دزګاو په دې سیستم کې رامنځته شوې ستونزه به ډېر ژر هواره شي. د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله مل ازادي راډیو ته وویل چې د درملوک یا بایومیټریک سیستم کې دغه ستونزه د کابل جلال آباد لاره کې د غره د ښویېدو له امله د نوری فایبر د انټرنیټي لاین د قطع کېدو په نتیجه کې رامنځته شوې ده. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا بیا وایي د انتخاباتو کمیسیون تخنیکي مسلو ته ډېره توجه نه کوي او نه ښایي چې په ټاکلي وخت وکړی شي د دغو انتخاباتو نتیجې اعلان کړي. دا موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزي تعقیب کړې ده او نور تفصیل به ترې واورو.
مننه نور صاحب. د انتخابات خپلواک کمیسیون له جرمني نه دوه انجینران راغوښتي چې د بایومیټریک د سرور سیستم ستونزه ورهواره کړي. دغه کمیسیون مرستیال عصمت الله مل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بایومیټریک د سرور سیستم ستونزه د افغان ټلیکام فایبر د مزید قطع کېدو لامل رامنځته شوې ده.
لکه څه مشکل پیدا شوی و، هغه هلته په ننګرهار په لاره کې د غر خوېدلی و، هلته په افغان تلیکام دغه فایبر لاین چې ده دغه لږ زیانمن شوی و، دلته لږ مشکل موږ ته را ایجاد شو. د همدې لپاره موږ دغه انجینران نن راغوښتي دي، دوه ورځې کېږي او نن به راورسیږي انشاءالله تعالی، او دا مشکل به موږ حل کړو. هلته که څه مشکلات وي هغه موږ ته ټول سرور او دغه انجینران موږ ته واضح کی چې موږ وکولې شو دغه پرانا کې فیصله یو.
ښاغلی مال وایي تر دې دمه سرور سیستم ته له 2000 اضافه فورمې انتقال شوي چې پاتې نورې به یې د ستونزې تر هوارېدو وروسته ور انتقال شي. نو دغه کمیسیون په خبره یوازې بایومټریک شوي رایې ورته د منلو دي. له دې سره د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي چې د کمیسیون د غړو ترمنځ نه همغږي موجوده ده چې د چارو پر وړاندې ستونزې ورته جوړې کړي دي. خو د انتخاباتو کمیسیون مرستیال عصمت الله مل یرادوي وایي چې په لوړه کچه په دې کمیسیون کې همغږي شته. د فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي د انتخابات خپلواک کمیسیون تخنیکي مسایلو ته زیاته پاملرنه نه کوي چې د پایلو پر څرنګوالي به اغیز وکړي.
کمیسیون له بده مرغه خپل هغه تخنیکي څېړنې او تحلیل او مطالعه د وضعیت څخه کم لري. یعنې هغوی فکر کوي چې دلته به ریزلټ شیټ او همدارنګه بایومټریک معلومات په دواړه یو شی وي او په دې کې کوم توپیر موجود نه وي، دوی به راځي د پایله اعلان ته. اما په دې باندې فکر نه دی کړی چې دغه توپیرونه رامنځته شوي دي، حتی په کار ده چې په سره کېناستلی وي د دې لپاره، یعنې مهالویش یا تعدیل کړي سپه کړی وي یا د سره یو تخنیکي وضاحت خلکو ته ورکړی وي چې په کوم دلیل باندې دا امر ناشونی ده.
خغلی رشید وایي د انتخاباتو د پایلو تر ژر اعلان شفافیت ته پاملرنه مهمه ده. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شول او د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د همدغې میاشتې په 28مه نیټه اعلان کړي. بلې نوري صاحب.
بلې فیروزه جان، له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو قدرمن اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومټریک سیستم کې په دې وروستیو کې ستونزې را پیدا شوې چې نن بلې جرمني د یو شمېر انجینرانو په ورسېدو سره هغه واری شي. د درملو سیستم هم جرمني سیستم دی او له جرمني دغه انجینران د دې لپاره ورغوښتل شوی چې دغه سیستم ستونزې هواری کړي. خو په عین حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ یا اتفاق بیا وایي چې د دوی موندنې ښیي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر ډېر ورو مخ ته ځي، یعنې پر تخنیکي ستونزو سربیره دغه د رایو شمیرلو بهیر ته دوی وایي چې ډېره توجه نه کیږي او دا دې ته زمینه برابروي چې د انتخاباتو د رایو په شمیرلو کې درغلي ته زمینه برابره شي. دا موضوع د ازادي راډیو بلې خبریالې ناجیه صافی تعقیب کړې ده. نن په کابل کې د تیفا مسؤلینو یوه خبري غونډه درلوده او په دې غونډه کې د دغو وروستیو څېړنو نتیجې له رسنیو سره شریکې کړې دي. بلې ناجیه جان، دوی څه وویل د تیفا مسؤلینو؟
د دې مننه نوري صاحب، تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده په دغه خبری کانفرنس کې ویل چې د ټاکنو کمیسیون لوري اوسنۍ پروسه ډیره ځنډنې مخکې زی او کدا سی وی، نو اندېښنې دا دي چې ممکن کمیسیون ونه توانیږي چې په ټاکلي وخت دغه پایلې اعلان کړي. خغلی ایوبزاده همدارنګه په انتخاباتي ټیمونو کې یو شمیر ستونزو ته اشاره وکړه او دوی ویل چې په کمیسیون باندې فشارونه راولي او په انتخاباتي ټیمونو کې له وخت مخکې سرګندونی او د کمیسیون لوري دغه کارونو په سستا مخکې تلل هغه انتقادونه و چې دوی مطرح کړل. دوی ویل چې که مسلکي سارنه ونه شي د تقلب زمینه به برابره شي او دا به شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. همدارنګه ویل چې په کمیسیون سیاسي فشارونه زیات شوي او د کمیسیون غړي باید د دغه فشار تر اغیز لاندې رانشي او مسلکی کار باید وکړي. دوی ویل چې د تیفا موندنې ښیي چې ممکن د انتخاباتو لومړنۍ پایلې له ځنډ سره مخ شي چې دا د سار بنسټونو له اساسي اندېښنو شمیرل کیږي. خغلی ایوبزاده ویل چې د کمیسیون د غړیو ترمنځ اختلافات موجود دي چې د پریکړه ستونزمن حالت ته رسولي او دا د دوی د اندېښنو یوه برخه ده. خبروي چې د دوی د خبرو یوه برخه هم وورو.
زمینی چرا میگم زمینی تقلو فرام است؟ به خاطر که کمیسیون تا می هکنون به دیتای معتبر دست پیدا نکرده و در کمیسیون چیزی که اصل است دیتای یا معلومات معتبر است. دیتای این معلومات خام است، معلومات معتبر است که کمک میکنه کمیسیون به یک نتیجه مطلوب برسه.
دوی همدارنګ ویل چې د دوی د رای ورکونی له بهیر څخه مندنی خي چې په دغه بهیر کې د خزو ګډون ډیر کم رنګ وو. همدارنګ د خزو ګډون دوی 20% یادوي. په دغه بهیر کې یو شمیر نورو ستونزو ته هم دوی اشاره کوي، او لکه میسون څخه غواړي چې د خلکو اندېښنو ته باید د پای ټکی کېږدي. بلې نوري صاحب.
بلې ناجا صفه له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ یا ټیفا د مسؤلینو څرګندونې مو واورېدې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بهیر په اړه د خپلو څېړنو وروستۍ موندنې له رسنیو سره شریک کړې. ټیفا هم اندېښنه څرګندوي چې دغه بهیر د رایو شمیرلو بهیر ډېر ورو مخته ځي، خو د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې هڅه کوي د تلې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ او نهایي نتیجې په خپل وخت اعلان کړي. لومړنۍ نتیجې د میزان په 20 په پام کې نیول شوې چې اعلان شي، او وروستۍ نتیجې هم د په شپاړسمه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ دا څرګندونې تېره شپه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغانستان کې دولس بجې او شپاړس دقیقې کېدونکې دي. البته د غرمې او سم خاطر پردیسي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
افغان حکومت هغه هیوادونو ته چې له افغانستان سره سوداګریزي راکړې ورکړې لري په لومړي ځل داسې طرحه وړاندې کړې چې له مخې به یې د واردونکو توکو په مقابل کې هغه هیواد ته افغاني جنس صادرېږي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر شیرباز کمینزاده وایي هغه هیوادونه چې افغانستان ته خوراکي او تجارتي توکي واردوي په مقابل کې به یې افغاني توکي نورو هیوادونو ته صادرېږي. د هغه په وینا قزاقستان د دې طرحې پر وړاندې هو ځواب ویلی، او له دې وروسته به له قزاقستان څخه د وړو غنمو، تازه وچو میوو په مقابل کې د تالک ډبرې د وته صادریږي. افغانستان په کلنی ډول $200 میلیون له قزاقستان هیواد سره سوداګریزي راکړه ورکړه لري. د خاغلی کمینزاده په خبره کیا د طرح له قزاقستان هیواد سره ملي شي، افغانستان ته په کلنی ډول $1 میلیون اواید راشي. په افغانستان کې د پومبي او مالوچو فابریکې نه فعالېدل، په ځانګړې توګه هلمند کې د بوست فابریکې له کار لوېدل د دې ولایت اقتصاد په کلنی ډول 6.6 میلیون افغانۍ زیان اړولی. د دې ولایت د کرنې رئیس رفیع الله قلم ازادي راډیو ته وویل اوسمهال د امکاناتو په نشتون کې په دې ولایت کې د مالوچو فابریکې د سقوط سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې بزګران شاوخوا 15,000 ټنه پنبه خصوصي سکتور ته هر کال پلوري. د خاغلی قلم په خبره کې حکومت په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي، په سلهاوو کسانو ته به په دې برخه کې د کار زمینه برابره شي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرني اسعار د افغانیو پر وړاندې په لاندې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 10 پوله، یو ایرو 85 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، د امارات یو درهم 1 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. اوس مې نړیوال موضوع راخلو. ترکیه وایي ډیر ژر به د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړي. دا وروسته له هغې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له دې سیمې څخه د خپلو امریکایي ځواکونو البته د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. دا موضوع زما همکار ملالۍ بشیر تعقیب کړې په استودیو کې راسره دی. ملالۍ جان، ترکیه ځواکونه پر کومو سیمو خپل عملیات پیلوي؟
نوري صاحب، د سیشن به په ورځ د ترکیه نظامی موټر پوځیان او ټانکونه له سوریې سره پر پوله د تلابیت سیمه پر لور روان سوي دي. په همدې حال کې ترکیه چارواکو ویلي چې پوځي د سوریې او عراق په پوله د کورد ځواکونو د مخنیوي په هدف حمله کړې ده. د کورد اکثریت سوریې دیموکرات ځواکونو یا اس ډي اف ویلي چې ترکیه ځواکونه په راس العين سرحدي سیمه کې د دوی ځایونه په توغندوی ویلي. راس العين هغه ځای دی چې د برتانیا میشتي سوریې د څار ادارې په نا امریکایي ځواکونه روانه اونۍ ورڅخه ووتل.
لدينا خارج ترکیه عملیات پیل کړی دي. ترکیه د دغو عملیاتو سره څه وړي لاس ته راوړي، هدف څه دی؟
نوري صاحب، انقره وایي د دغو عملیاتو هدف یې د سوریې په خاوره کې د شاوخوا 1.5 کیلومتره خوندي سیمې رامنځته کول دی چې د سوریې 2 میلیونه پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته واستوي. 3,600,000 سوري وګړو د جګړو او ناامنیو له بیرې له سوریې څخه ترکیې ته پناه وړې ده. په دې جګړه کې له 2011 کال راهیسې 400,000 کسان وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 3 ورځې مخکې ویلي وو چې د ترکیې په پوځي عملیاتو کې لاسوهنه نه کوي. هغه وخت ترامپ لخپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبري کړې وي، خو یو ورځ وروسته ترامپ پر سوریه باندې د برید په خاطر ترکیه ته ګواښ کړی و. ترکیه کورد ملیشی ترورستان گرنی. دا امریکا پا مشری دا سوریه دیموکرات زواکونو یا اس ڈی ایف لوی برخه کورد ملیشی جوڑوی. ورستا لحقا چی امریکایی سرتیر لدی سیمی ووتل کورد زواکونو چی پا سیمه کی دایشت پا ماتی ورکولو کی لامریکا سرم رست کرده و دا امریکا دا اقدام دا شال خواه حمله بللی دی. ترامپ له دغې سیمې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د اقدام دفاع وکړه او ویې ویل چې له سوریې د وتلو بهیر پیل سوی دی، خو دا په دې معنی نه ده چې امریکا به کردان یوازې پرېږدي. سپینې ماڼۍ وویل چې دا ځواکونه له سوریې څخه د باندې نه دي ایستل سوي. ترامپ د انقرې او واشنګټن اړیکې ډېرې ښې بللې دي او ویلي دي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د نومبر په 14 نیټه سپینې ماڼۍ ته ورسي.
بلې ملالۍ جان، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو د پیلېدو په باب مو واورېدل. البته د یادونې وړ بولو چې په دې سیمه کې شاوخوا زر امریکایي سرتیري له څو کلونو راهیسې دېره وو او د کورد ملیشو ملاتړې کوو. د هغو ملیشو چې په سیمه کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه مخته وړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو آوری او سم د کابل د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کوو. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمان د کابل د نن ورځو غنو ته کتنه کړې ده.
ویسه خپلواکي ورسپانې په خپل سره مقاله کې لیکلي د انتخاباتو کمیسیون له لوی ستونزې سره مخ دی. د بایومیټریک سرور سیستم خراب شوی چې اوس د درملو کمپنۍ له جرمني نه انجینران ورته راوختي. په سر مقاله کې دا هم راغلی چې د سرور د خرابېدو وروسته دا خبره درنه ده چې د هندي هاکران لخوا یې د حق کېدو هڅه شوې. ورسپانه لیکي دا پیښې د بېسارو درغلیو او لاسوهنو ګواهي ورکوي چې طبیعي ده پایلې به یې هېواد ته ډېرې ناوړې او ناولې وي. ویسا وړاندې په خپله سر مقاله کې دا هم لیکي چې د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو اندېښنې ښیي چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي له سفارتونو سره اړیکې لري چې دغه خبره خپله د ناورین مقدمه کیدلی شي. سر مقاله لیکونکی وایي زموږ چارواکو ته بهرني سفارتونه د جړې او لانجې د حل مرجع ښکاري، خو په خبره له همدې لوري زموږ نظام کاواکه شوی، په ولس کې اعتبار ته زیان رسیدلی او ستونزې مو ډېرې شوې دي. سرخط پلواکی ورسپانی د غزنی پوهنتون په یو درسي صنف کې د پرونی 14 پاړه لیکلي کوم چې درویش محاصلان په کټاپیان شوی. په سر مقاله کې راغلي د پیخي مسولیت چانه دی خسته، خو حکومت د طالبانو کار بللی دی. سر مقاله لیکونکي لیکي دا څوک دي چې شعوري دومره ټیټ دی چې په داسې کسانو برید کوي کوم چې غواړي په راتلونکي کې خون کې وسی. سر مقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کوي چې آیا دا کار د مسولانو له همکارۍ پرته شونې دی. ملیار من خپلواکي ورسپانی بیا په یوه بیلې موضوع سر مقاله لیکلې ده. د ورسپانی په سر مقاله کې راغلي چې طالبان د افغان دولت په وړاندې جګړه کې یوازې نه دي. سر مقاله لیکونکي لیکي دا ډله سره لدی چې د پاکستان ملاتړ له ځانه سره لري، په سیمه کې موجودې ټولې ترهګري ډلې هم ورنه ملاتړ کوي. د ورسپانی په باور القاعده ډله هم په دغه ملاتړ کوونکو کې شامل ده چې له طالبانو سره یو ځای د افغان دولت په وړاندې جنګیږي. سر مقاله لیکونکي لیکي دغه ډله له 15 کلونو راهیسې له طالبانو سره اړیکې لري او وژل شوی مشر اسامه بن لادن هم له افغانستان څخه پر امریکا د سپتمبر 12 نیټې عملیات پلان کړی و. په سر مقاله کې وړاندې راغلي کچیر طالبان القاعده ډلې سره د اړیکو د پریکون په برخه کې کوم ژمنه کوي عمل به پرې ونه کړي، ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور دوی نه غواړي چې یو جنگي مټ یې پرې شي.
هغه په سلګونو کورنۍ چې په تخار ولایت کې د وروستیو جګړو او ناامنۍ له امله بې ځایه شوي شکایت کوي چې تر اوسه پورې د دولتي او غیر دولتي ادارو له لوري ورسره بشري مرستې نه دي شوي. یو شمېر دغو کورنیو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سړې هوا کې په آزاد فضا کې ژوند کوي او ډېر ماشومان هم ناروغ شوي دي. د تخار د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
پا په تخار کې بيځای شوی کورونی شکایت کوي چې تر اوسه پورې ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. د تخار د ولایتي شورا د معلوماتو پر بنسټ چې د وروستیو جګړو له کبله د تخار انګیخاله، خوجغار، بهارک او شهاب ولسوالۍ څخه او دغه راز د تالقانو ښار اړوند سیمو څخه څه باندې 4000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بېځایه شوي دي او دا محل له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په تخار کې د جګړو له کبله بېځایه شوي کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه پورې د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې او اوس مهال له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. یو تن بېځایه شوي سرفراز په دې اړه یې وویل: هیڅ شی نه لرو، خیمه نه لرو، هوا سړه شوې ده، وروختونه هم کیږي او په دې آزاده فضا کې ژوند کوو، او که دولت زموږ ستونزو ته رسیدنه نه کوي نو موږ ته دې ځواب راکړي چې کوم بل خواته ولاړ شو. دغه بېځای شوي خلک وایي چې د خزان په دې سړې هوا کې په آزاده فضا کې شپې ورځې تېروي او له کبله یې ماشومان ناروغه شوي دي. دوی له حکومت څخه غواړي چې په سیمه کې امنیت تامین کړي تر څو بیرته خپلو مینو ته ولاړ شي. یو تن بل بېځای شوي خال مراد په دې اړه وویل: موږ د جګړو له کبله د تالقان ښار ته بېځای شوي یو او تر اوسه پورې له موږ سره مرسته نه ده شوې. د سروې ټیمونه راځي، موږ په لیست کې نه نیسي. مخکې هم د سروې ټیم راغلی وو، وزرو زارۍ مې ورته وکړې، بیا یې هم زما نوم په لیست کې ونه نیوه. بلخوا د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي هم د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې د سروې ټیمونه له خلکو سره دوه ګونی چلند کوي، ځکه هغه شمېر کسان چې واسطه لري ورته مرستې رسیږي خو بې واسطه کورونو ته تر اوسه پورې مرستې نه دي رسېدلې. سروې جریان لري خو مستحقه کورنۍ نه سروې کیږي او د زورواکو کورنۍ سروې کیږي او مرستې ورکول کیږي، او په رباط دښته کې زخته زیاتې کورنۍ میشت دي، تر اوسه پورې مرستې نه دي ترلاسه کړې، او دغه راز د سړې هوا له کبله ماشومان ناروغه شوي دي او خپلو مینو ته نشي تللی، ځکه هلته طالبانو ماینونه ښخ کړي دي. خو د تخار سیمه ییز چارواکي د ولایتي شورا تورونه ردوي او زیاتوي چې ټول بېځای شوي کورنۍ د تالقان ښار اړوند د دشت رباط په سیمه کې په یو کم کې ځای پر ځای شوي دي او دغه راز اړینې مرستې هم پرې ویشل شوي دي. د تخار دی والی ویان محمد جواد هجری په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
نیوی کې در ولسوالی انګیقلا، بخاجغار و امین ګونه ولسوالی بهارک اتفاق افتاد.
د ولسوالی جګړو له کبله د تخار انګیقلا، خوجغار او بهارک ولسوالی څخه 2200 کورنۍ بېځایه شوي دي، او دغه کورنۍ موږ د دشت رباط په سیمه کې په یو کم کې ځای پر ځای کړي دي او مرستې ورته رسیدلې دي، او موږ هڅې کوو چې لا زیاتې مرستې جلب کړو او پر دغه کورنۍ وویشو. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې دولتي ځواکونه د تخار، خوجغار او بهارک ولسوالۍ او دغه راز د ښار اړوند ځینې سیمې د طالبانو له وجود څخه پاکې کړي دي او هڅې کوي چې د ژمي له رارسېدو مخکې په سیمه کې امنیت تامین کړي تر څو بېځایه شوي کورنۍ بېرته خپلو سیمو ته ولاړې شي. اجمل آریان، آزادی رادیو، تخار.
ستاسو له پیغامونو
زاد نگرهار ولایت دلګوري ولسوالۍ د تکنور د کلي نه ګلدین تای سره په تماس کې د افغانستان حکومت ته زموږ دا درخواست او دا تقاضا ده چې په افغانستان کې تقریبا درې دورې د جمهوریت ختم شولې، څلورمه دوره د جمهوریت روانه ده، خو د افغانانو عزت او خاصیت یې تنه دا سره ورځ په ورځ راکمېږي. په پرتله د ګاونډي ممالکو پاکستان له کلاس په دیلونو قانون کې اچي، همدارنګه خارجي ممالکو ته چې تګ راتګ کوي په دې شلو خبرو کې څوک لیوان وخوړل، څوک ځناور وخوړل، څوک ورځ همدغه شان د خارجي ممالک حکومتونو ونیول په دیلونو کې پراته دي. تمیزونه دي سړي لوی لغل په سر لمر باندې اچولي دي، په ویډیوګانو او په فیسبوک باندې ټولې ځینې او ګورو ته. همدارنګه زموږ د چکنور په ساحه کې مولدین خل او خود خواران د الله د اصلي لپاره شپې ورځې سبا کوي، دورنه چا مواد واخلي نه چا د دوکمې یوه برخه ورکړه، چېکاتکي ولې ورکړي دوله برخه ورکوي. په دې افغانستان کې دول شل او شخصي وي، دوه حق او برخه نه لري، د الله پیدانه ده. هر یو څه د خپل ځان غم دي، په لکونو د کورونو پیسې لګوي، چا کې پوښتنه ونه کړله. الله دې وکړي چې زموږ دغه پیغام نه شي او دغه بېوزله خلکو سیالي د ګاونډیو مالکو سره سمه شي او دا کوم مدین خلک چې زموږ د سینور د ساحي دي دغه برخه وشي. وسلام.
سلام سلام، د کندهار ولایت پنځای ولسوالۍ څخه خبر سره کوم. موږ د پنځای په ولسوالۍ کې د تلیفوني التمنه سم کار نه کوي. زما د مخابراتي شبکو څخه دا د پوښتنه ده، موږ د پنځای په ولسوالۍ کې د خاجه ودرې سم تلیفوني خدمات وړاندې. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پرېښو کور مو ودان د افغان بي سیمه تاسو ته شمیرې لارې هم تل ډیر پیغامونه په لیکلي بڼه راستوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي چې د انتخاباتو کمیسیون باید په خپل وخت نتیجه اعلان کړي او بهانې دې نه جوړوي. محمد قاسم زواک له هلمند بیا لیکلي د سولې خبرو ته ډیر خوشبین یو او تمه لرو چې وسله وال طالبان به د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي او افغانستان ته یو با عزته سول راشی. دغه راز له پکتیا ججی آریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش بیا لیکلي چې باید خلیلزاد د سولې خبرې بیرته پیل کړي. کور مو ودان پیغامونه زغ زیات راستوي، موږ هم هرو مرو درته خبرو. ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په سلا شریف پند څپه صافه او ازي اوري د لشي خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو اونیز پروګرام لرو. خو تر دې مخکې فریبا ظاهر هم د شي وسلو ترغله د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ موندنې ښیي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د اداسوي مرکزونو په نشه کول غیر قانوني او د ډیرو ملکي وګړو د وژل کېدو سبب شوی دی. ملګرو ملتونو په هغه ځانګړي رپورټ کې دا خبره کړې چې دروان 2019 کال د مې پر 15 نیټه په افغانستان کې د نشه یي موادو د پروسس پر مرکزونو د امریکا د هوایي بریدونو له کبله پر ملکیانو اغېز څېړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یونما نن چهارشنبه د ویلامی په خبرولو سره دا خبره کړې. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې نن خبر شوی راغلی، په دې بریدونو کې چې په شاوخوا شپېتو سیمو سوي ملګرو ملتونو د 14 ماشومانو په ګډون د 9 دیشو ملکیانو د مرګ ژوبلې خبر تاییدوي. د بریدونو د فرا د بکوا ولسوالۍ او د نیمروز د دلارام ولسوالۍ پر ځینو هغو برخو سوي چې د مخدره موادو د پروسس د مرکزونو په توګه پیژندل شوی وو. د کابل شهر په تیموشه سیمه کې پرون شپه اور لګیدلې وو او زیات مالی تاوان رسولې ده. خبره د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز نن سهار ازادي راډیو ته وکړه، خو یې نه ویل چې ولې اور لګیدلې وو. په دې پیښه کې چاته مرګ ژوبل نه درسته. ترکی پوزیان به ژر د آزاد سوریه د پوز په نوم ځواکونو سره په ګډه د سوریه لپاره واوري. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د ترکیه د جمهوریت د اړیکو د مرکز رئیس فخرالدین آلتون نن دا خبر کړي. ترکیه غواړي چې د سوریه په شمال ختیځ کې پوزي عملیات وکړي. او د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې د چین د حکومت او کمونیست ګوند پر چارواکو به د ویزې قیودات ولګوي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ورځونکو زم سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود النافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمد الله وهیب وایي د نوې افغان حکومت لمړی کار به د هغو مافیایي ډلو ځپل وي چې له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې څلور قاچاق کوونکي د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دا څلور کسان په داسې حال کې د حامد کرزی په هوایی ډګر کې ونیول شول چې په خپلو سفری بکسونو او خیټو کې 3 کیلوګرامه هیروین قاچاق کول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د درې میاشتنی راپور پر اساس په تیرو دریو میاشتو کې 55 نور کسان هم نیول شوي چې د هوایی ډګرونو له لارې بهر ته نشه یي مواد قاچاق کول. پولیسو په 14 ولایتونو کې څه د پاسه 800 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په 14 ولایتونو کې 851 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي چې هیروئین، تریاک، چرس، کیمیاوي مواد او راسته شوي کشمش پکې شامل دي.
وینځي مبارزه به معاون خدای وزارت مداخله
له نشي مواد سره د مبارزه موینت په 14 ولایتونو کې 15 عملیات وکړل چې د نشي مواد په شکې چلو ډیر کسانی ولیدي په دوی کې 2 تنه ملي پولیس دي.
دا یادونه ورده چې په تیر یوه اونۍ کې په کابل، نیمروز او ننګرهار ولایتونو کې د نشي موادو شل خرڅون کې نیول شوې دي او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د عدلي او قضایي مرکز محکمو نږدې 40 کسان مجازات کړل. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د میزان د میاشتې په 10 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د 9 پیښو په تړاو 10 کسان نیولي او بیا د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له 6 میاشتو څخه نیولي بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي. د یادونې وړ ده چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې 12 نور تورن کسان هم نیولي او تر هغه وروسته یې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله موهب وایي د نوې افغان حکومت لومړی کار به د هغو مافیایي ډلو ځپل وي چې له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي.
د مواد مخدر دپاره دلته کار دپاره بسترسازي شوې ده. دلته په فضا کې فساد دی، په سرنوالي کې فساد دی.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د فرای ولایت په ناامنه ولسوالیو کې د کوکنارو کښت ډیر سوی دی.
ساش کال کښت ډیر حاصلات ورکړي دي. موږ خپل په ولسوالۍ کې په بالابلک کې کرل کېږي.
د انسان پر خو باندې د نشو د ناوړه غیزو پاړه له ډاکټر عبد الله حد قریشی سره مرکه لرو.
کوم سات د پر دو سات د سات خوبم کی بیا هم جګیږي، بیا ما خپل مواد په تلاش کې اوسېږي.
د احمد جان په نوم یو معتاد وای چې د نشو له امله خپل اولادونه له شونځي څخه راوېستل.
زما چې خپل کم کسب د ورکوټي والي نه تر اوس وخته پورې ما کړو هغه کار په ما ودرېد، نو بیا زما گزاره ډیره سخته شو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
په خواله خو سندرې می ویلې اوس هغه هم نشم کولای.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د ملي امنیت مشاور امن او سولې ته د رسیدو لپاره د نوی افغان حکومت لومړیتوب د هغو مافیایي ډلو ځپل بولي چې د افغانستان د خاورې څخه د نشي موادو د قاچاقو لپاره کار اخلي. حمدالله موهب چې د نیویارک د ایشیا سوسایټي تحقیقاتي مرکز کې خبرې کولې، نشي مواد په افغانستان کې د جګړې د اصلي عامل په توګه یاد کړل. د زیاته کړه د نوی افغان حکومت لومړی کار به دا وي چې هغه مافیایي ډلې وځپي چې له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي. سیاسي تلګرام بیا د جرمي ډلو او نشي موادو د قاچاقونکو ډلو د ځپلو لپاره د قانون عملي کول او فساد سره مبارزه تر ټولو ګټوره او موثره لاره بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد یاستر نه کړنې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي چې د افغانستان جګړه ګڼ شمیر کورنۍ او بهرنی عوامل لري چې د نشي موادو جرمي اقتصاد یې اصلي عامل دی. حمدالله محب چې د نیویارک د ایشیا سوسایټي په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل د افغانستان په جګړه کې بیلابیلې کورنۍ او بهرنۍ ډلې ونډه لري چې مالی سرچینه یې نشي مواد دي. ښاغلی محب زیاتوي چې امن او سوله حق مهال امکان لري چې د نشي موادو مافیایي ډلې وځپل شي.
There is the economic aspect of it.
د دې جګړې اقتصادي اړخ ډیر مهم دی. لکه څنګه چې تاسو هم په هیګی له نشئی موادو څخه لاسترغلي پیسې د دې جګړې اصلي عامل دی. لدی جرمی اقتصاد سره مبارزه به دراتونکو حکومت له لومړیتوبونو څخه وي. لسولې څخه زموږ هدف دا دی چې د افغانستان ټولې سیمې له جرمی ډلو څخه پاک کړو. موږ به د هیواد له هغو ډلو څخه پاک کړو چې افغانستان د نشئی موادو په نړیوال مرکز بدلوي.
د افغان دولت او نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوال ادارې د ګډ راپور پر اساس په افغانستان کې د نشي موادو للارې هر کال څه د پاسه 6 میلیارډ امریکایي ډالر ترلاسه کیږي. لدی پیسو څخه یوازې 1 میلیارډ افغان بزګرو او کارګرو ته رسیږي او پاتې ټولې پیسې د جنگي او ترهګرو ډلو جیبونو ته لویږي. افغان دولت په دې وروستیو وختونو کې امریکا متحده ایالاتونو څخه غوښتي چې له طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال د لدی ډلې څخه وغواړي چې د نشي موادو د کښت، قاچاقو او تولید په اړه هم خپل دریځ روښانه کړي. د مشرانو جرګې په خواني غړي او سیاسي کارپوه رڼا ترين په دې باور دي چې د نشي موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې تر ټولو ګټوره او موثره لار د قانون عملي کول دي.
د مواد مخدر د پاره دلته کار د پاره بستر سازي شوی ده. دلته په قضا کې فساد دی، په سرنوالي کې فساد دی، په خاصو ادارات چې د همدغه مواد مخدر د پاره جوړ شوي دي په هغه کې فساد دی. تر هر څه لومړی د فساد لمنځه وړل، د قانون پلي کېدل دي په افغانستان قبایل پر دې باندې کار وسي.
افغان دولت په داسې حال کې د نشې موادو د قاچاقونکو د ځپلو او طالبانو د مالی سرچینو پر وشغلو ټینګار کوي چې د نشې موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونه له لسو میاشتو راهیسې درېدلي، خو افغان ځواکونو په یوازې ځان په کابل، فراه، ننګرهار، لوګر او پکتیا ولایتونو کې یو شمېر ورته بریدونه کړي دي.
محمد ایاس تنکو چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله موهب د وروستیو څرګندونو په اړه راپور اوروه. وس فرای ولایت زو او هلته د کوکنارو د کښت حاله خلو. د فرای ولایت محلي چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت لږ سوی دی. د فرای ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس محمد رضا منیر ازادي راډیو ته وویل که څه هم په روان شمسي کال کې طالبانو څو ولسوالۍ نیولي او هلته دولت د کوکنارو بوټي نه دي اړولي، خو بدیلو کښتونو او عامه پوهاوي پروګرامونو د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت 2000 هکټاره راټیټ کړی دی. له بلې خوا بیا د فرا ولایت نا امن ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې سږ کال د فرا ولایت په ځینو سیمو کې ډېر کوکنار کرل سوي دي. په دې اړه زموږ همکار حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
سږ کال په فرا ولایت کې د نشه یي موادو د کښت او تولید ډېروالی د افغان امنیتي ادارو پام ځان ته راړولی دی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس دوی سږ کال د طالبانو نږدې $2 میلیون په ارزښت نشه یي مواد له منځه وړي دي. د فراه ولایت دری بزګران عبدالستار، سید احمد او نظر محمد وایي چې سږ کال د خاک سفید، پشترود، بالابلوک او بکوا ولسوالیو کې خډیر کوکنار کرل شوي او تریاکي ټول شوي دي.
سږ کال کښ ډېر حاصلات ورکړي دي. په موږ د نور ولسوالیو درک نه موږ خپل په ولسوالیو کې په بالابلوک کې کرل کېږي.
بالابلوک کې پروش کال پورې وړن کال ډېر و. دولت کنټرول کمی حالت تاریخ ډیر کړکه دا څو کال خبرو را ده، خو ما نه دی لیدل دا درې څلور کال چې کمپاین راست په بلا بلک مونږ کې خاص دا تاریخ دی دغه یو ګټه ده.
تاریخ ډیر کړکه رقم کشتګر سره کومک سوي چې مثلا دا تاریخ فریج دی چې مثلا دی غنم وکړي بل کې شاور دی کی یا نو ور سره کیش چې زموږ ستاس وطن خراب دی په تاریخ خراب دی زموږ ستاس وطن چې دربدار دی په دغه دی.
فراه ولایت د نشه یي موادو د کښت او تولید ترڅنګ ایران او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی دی. د فراه د ولایتي شورا غړی ګل احمد فقیری په دې ولایت کې ناامنۍ او د دولت له واک څخه د ځینو ولسوالیو وتل د کوکنار د کښت لاملونه دي.
کښت تریاک غیر از ساحات
هغه سیمه چې د دولت په واک کې نه دي هلته بزګر تریاک کوي او د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا یې ملاتړ کیږي. د تیرو څو کلونو په پرتله په 1498 کال کې د کوکنارو کښت او حاصلات هم کم شوي دي.
د فراه ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست د امنی چی سږ کال په دې ولایت کې د نشه یي موادو د اړولو پروګرام نه دی عملي شوی، خو د ریاست دا ادعا هم کوي چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې شل رقم شوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او رشپن مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس انسان پر خو باندې د نشې د ناوړه غیزو په اړه خبرې کوو. طبي ډاکټران وایي چې نشې مواد په تیره بیا شراب د انسان خوب ګډوډ کوي. که د معتاد د خوب ګډوډي دوام وکړي نو یو شمیر ذهني او جسمي فعالیتونه هم ګډوډ کیږي. دا چې نشه په لنډ مهال او اوږد مهال کې د انسان پر خوب نورې څه ډول اغیزې لري، ولې نشه د انسان خوب غیر منظم کوي، او په کوم حالت کې نشه د انسان پر خوب ناوړه اغیزې کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان پر خوب څومره ناوړه اغیزې لري.
بېخوبي د ځینې د یو سبب له وجې ځینې منځ ته راځي.
چې ځنی بي خوبيګان چې د گزارا وسیږي بعضه متوسط وخت پر لکه دی هفته نه تریو میشته پوری چې دا بي خوبي دي ته گزارا پستلا ونور کیږي او بل چې د فرضمال دیو میشته تر شپږ میشته پوری دا متوسط دي تر کې د شپږ نه میشته نه زیات شي دي ته یو مزمن شکل باندې بي خوبي ورته ویل کیږي په هغه اشخاصو کې چې روزمره خپل عادي زندگی خپل کې په دې اشخاصو کې لیدل کیږي پروګ د کسانو کې بي خوبي خو یو غټ عامل دی ځکه د دې لپاره چې د یو سبب له وجې ځینې هغه روک شوی دی چې د هغې علت پیدا کول یې پکار دي د څیش د وجې ځینې دی ته چې د بې خوبي ورته پیدا شوې ده
روک د کسانو باندې د بې خوبي ناوړه اغیزه څه ده
ناوړه اغیزه خو د بې خوبي یو خبره ده چې په خپله د توجه او تمرکز د انسان ختمیږي توجه او تمرکز دا د انسان ختمیږي د روزمره کارونو قابلیت بیا نه لري او حافظه ضعیفه کیږي دا مسایل ما بین تر دې نه روزمره کارونه خپل نشي کولای نشي د بې خوبۍ دی وجه ځنه
اوږد مهال کې نو د بې خوبۍ لامل معتادین کوم ستونزې سره مخامخ کیږي
معتاد خپل په ځای باندې معتاد پاتې کیږي په کوم موادو باندې چې دوی اختوي نو هغه موادو په سرچ په تلاش کې کیږي تر څو هغه مواد پیدا کړي او د هغه موادو په واسطه باندې دوی ځان ته د فرار لار لټوي او بیا ورسره د غیزې نه دوی آرامیږي او کله چې هغه مواد نه پیدا کړي دوی هم دغه ترتیب سرګردانه بې خوبه او ډېر مسایل ورته پیدا کیږي ورته سردردي ورته پیدا کیږي ورته فردن بېحالي پیدا کیږي روزمره کارونه خپل نشي کولای توجه تمرکز نه وي
اول ډاکټر صاحب دا نشه د بې خوبي لامل ګرځي خصوصا په روغ د کسانو باندې
نشه تر نشه پورې فرق کوي اوس موږ تاسو نه شهر یو ته نشه ویل کیږي الکولیست چې الکول هغه کې هغه ته نشه ویل کیږي چې اپیوم استعمالی یا فرن چرس استعمالی نور څه مواد دي چې هغه استعمالی هغه یو اندازې پورې فردن بعضی مواد دي چې هغه استعمالان دي په وجود کې او بعضی مواد دي چې هغه د سیو ډیپریشن ونې ته ډیپریزنت تاثیر ځان پر لري لکه یو د هغه ځینې فردن اپیوم دي اپیوم چې دی یا فردن خپل هیروین دي یا مورفین دی یا د هغه مستحضرات دي دا په خپل چې د درد ورکی دی وجود ځنی او سبب د کاذب خوشحالی کیږي نو په هغه صورت کې چې مواد نو سی کې دوی سرګردانه ګرځي الکول چې د خوب تک تک کوي
کوم حالت کې بی خوبی دوی تر منځ کېږي
بی خوبی دوی چې د پچنیشه ونه کی او په عادي حالت کې اوسې کې دوی ته بی خوبی پیدا کیږي
سمره بی خوبی رمسته کیږي مدد مشخص ده
مقصد دا چې هر انسان کې بی خوبی فرق کوي نظر یار انسان
خوب مجموع کی
مجموع کی فرد مال دوی ته بی خوبی پیدا کیږي ورته نو بی خوبی زنه معنا دانه چې دی هغه خو فرش نه ای که سات د پر دو سات د سات خوبم کی بیا هم جګیږي بیا ما خپل مواد په تلاش کې اوسيږي د مواد پر سرچ کې مواد پیدا کی نو دی له وجه نو ورو ورو ته بی خوبی ورته پیدا کی
بی خوبی کوچنیان باندې څه غیز لري
په ټولو باندې تاثیرات لري ایو خبره ده چې په ټولو کې توجه تمرکز ختميږي او سبب دی په مشمانو کې د جسیو حالت ما بین تر ازي چې فردمال استراب خواته دي استرابي حالت ما بین تر وړي په مندو کې هم چې د هټه د ډیپریشن سبب کیږي ذکر چې د ډیر بې خوبي دی وجه ځنه د دوی چې د دماغي حالت چې د خکار نه کوي
ځینې کسان بیا دغه ماشومانو ته ځینې مخدره توکو ورکوي یا ځینې داروګانې ورکوي آیا بې خوبي لامل نه کیږي او د احتیاط سبب نه کیږي دوی ته
د احتیاط سبب کیږي د بې خوبي سبب نه کیږي ورته ځکه چې په خپل هغه کې خوب شته کنه یو آرامش ما بین تر دي او ریلکسیشن ما بین تر نه خطر خوب ته ځي او د احتیاط سبب کیږي که چېرته زیات وخت لپاره استعمال شي دوه درې هفته نو بیا د احتیاط سبب ګرځي
د انسان پر خو باندې د نشو د ناوړه غیزو پاره مو له ډاکټر عبدالحق قریشی سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زم راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کیا
په یو دود څوک نه موتاد کیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2 شپږ نیمه ځنی سپوخ پریږي او اوسته خاطرې واردی د ننګرهار ولایت اوسیدونکو احمد جان ته نشي مخکې پاپړ خرڅول او د ورځې به تر 1500 افغانۍ پورې ګټه وټه درلوده، خو کله چې موتات سو نه کاروبار ځنې پاتې سو او اوس ته بل د لاس ګټې ته ناست دی. احمد جان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی په جړغونې آواز وایي، وړو ماشومانو مې په مځکو کې کار کاوه چې زما د نشو لپاره پیسې برابرې کړي. دا چې احمد جان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او اوس ولې غواړي چې نشه پرېږدي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
تر نشي مخکې مې قالین بافي کوله، هغه وخت په پاکستان کې مونږ ژوند کوو، نو تقریبا ډیر وخت مې قالین بافي کوو، واته کاله به ما واده وکړو، نور په پدغه قالینو کار کې گزاره نه کېدله. بیا مې داسې یو کار وکړو چې دغه ځان ته مې یو موټر سایکل را پیدا کړو، په هغې باندې مې د دوکاندارانو ته چپس و پاپړ خرڅول. 1500 مې ګټلي، 1000 مې ګټلي، 800 مې ګټلي دي. زما یو تر دی به چرڅه کوو، ما ته بل چې بچی کله دغه مال خرڅوي اخوانه چې راځي، ما ته ځان سره یو پوڼی چرس راخله. یو ورځ مې دا چرس راواغسه په 1300 روپۍ پوڼی د ریګي پلوسۍ د پېښور نه، نو داسې روانو مزان سره مې فکر وکړو چې دا کاکا دا چرس وهي دی کې څه مزه ده، ته راځه د دې مزه واخله. نو داسې د یو ګنی پټی او د ګنی پټي ته ننوتم، او هغه سګرټ مې نشو جوړولی، خو یو قسم مې جوړ کړو، دا مې ووهه. چې ومې وهه، کله چې په موټر سایکل را سپور شوم، نو ماته داسې یو لذت غوندې په دې کې ښکاره شو. د ماغې نه پس زه په دغه چرسو باندې واوښتم. نو بیا تقریبا ډیر وخت بعد ما دا غزینه کور بار کو دلته راغلم. کله چې دلته راغلم تقریبا یو میاشت دلته ډیر پاک وګرځیدم. بیا یو میاشت بعد الله تعالی ما ته بیرته توان او توفیق راک، ما خپلم دغه د پاپړو کار دلته شروع کو، زرن مو واغستم. په دې کې یو ورځ دغه سیالکان راغله، او هغه الکانو به دا تاریاک سکو، ما خود چرسو عمل کو. نو زه داسې یو خواته تینه کېناستم، یو دوه دمه مې دې سره کش کړ، دې سره مې ځان پیوند کړ. اتلس ورځې مې دې سره دا تاریاک ووهل. اتلس ورځې بعد چې ما تاریاک پرېخوسته، په ما یو رقم مریضي راغی، سال شومه، لاړم شفاخانې ته. زه چې شفاخانې نه راغلم، بله ورځ د کار نه راغلم، دغه هلک راغی ما ته ویل راکه 1000 روپۍ. ما ته پیسې ډېرې وې، کاروبار مې خو یو په دوه د پاکستان نه مې دلته کار خښو، زرګون مې ورته را وویسته، ور مې کړه دې دا زرګون واغسته ولاړه. سړی ځان سره راوسته کېناستو، دا شیشې په هغه دغه کې واچو، ومې وهه. ما چې خدای شته دا شیشه ووهه، نو زه خو واده کړی وم. کور ته چې راغلم، نو سبۍ چې شو، ما ویل چې هو هو، مزه خو ټوله په شیشه کې دی. نو قربان د هغې نه بعد زه عملي د شیشې شوم. دغه دوه تو نیم کاله کېږي زما چې دغه شیشه عمل کوم، خو زه چې بې پیسو کړم، نایت بار یې کړم، په عالم کې وشرمولم، د دوو روپو یې کړم دغه شیشې کړم. ولې چې ډېر یو بد عمل دی، چې سل دې په دې نشې ورکې 1500 هم داسې در نزي، د کور بر برکت بالکل ختموي، اولادونو به مې مرچک ټولول په پټو کې، او هغه پیسې به ما اخیستلې، په دې مردار شي به مې ورکول. زه ډېر زیات د اولادونو دغه یم، اعتبار مې بیل وده، کاروبار مې بیل وده. زما چې خپل کم کسب وده ورکوټي والی نه تر اوس وخته پورې ما کړیو، هغه کار په ما ودرېده. نو بیا زما گزاره ډیره سخته شوه، بیخي سخته، تر دې حده پوره شو چې بچی مې د سبخت مې وویستل، واړه واړه بچی مې. هغه زما د پاره په پټو کې به کار کوو، هغه پیسې به راوړلې، ما به د کور کې اغستلې. بس مجبوره شوم دغه شپاخانې ته راغلم. اوس انشاءالله زما کوشش دا دی چې زه دغه شپاخانې د امیدونو ډکه جولې ویسم، خپلو بچو د پاره او خپل مستقبل د پاره.
ټولنیزی شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اشرف یو پخوانی سندرغاړی دی، د پخوا ډیر مینوال درلودل، هر شپه به خلکو د شادیو محفلونو ته باله، او له دې لارې به یې ډېرې پیسې پیدا کولې. خو اوس یې آواز خراب شوی دی، نه یې څوک سندرې خوښوي او نه یې هم خپلو محفلونو ته وربولي. دا چې د اشرف آواز ولې خراب سو، اصل کیسه څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا خیریت دې څه پیښه شوه؟ نو پویګم چې څه پېښ شو
دا نرمندانو سندري ولې بس کړی
نو پویګم ډیر وخت يم دا دوی بیا سندري پرې کودلې
کې دای چې بیرته شروع کی چای بوڅکی
نه بیرته نه شروع کوي هغه دی تبلې نور سامانونه ټول کړل
خو یې دا خو یې اختیام سامانونه ټول کړل
کاکا ورته وای چې بیرته سندري شروع کی
استاد او استاد دا سندري مو ولې بس کړی
بس دی اجی صاحب ډیر سندري مو وایلې نور نشم وایلې
ولې نشو وایلې
بس دی نیمش پښونو
نو څه دی چې نیمش پښوا نیمش پخو لا کوي
ما وایل چې نور بس دی ډیر سندري مو وایلې
آرش پخو واده نوي نن زما د زوی واده دی ټول ځوانان او دوستان خوشاله دي غواړي چې موسیقي ووري
خدغه د ووسی هم ډیر سندري ووریدلې تر سهار پورې خو به سندري نه وایو
خیر دی تر سهار یې مو وایا یو دوه ساعته نور خو یو وایا
حاجی صاحب که ریښتیا وایم سخت خوب راځي بیخي مې سترګې نه خلاصېږي
نو خو دغسې ووایه چې خوب راځي زوروره
خیر دا دی اوس خو مې درته وویل چې خوب راځي
بس استاده دې خوب غم مه کوه زما یې چاره زده ده
څنګه چاره
داسې دوا به درکړم چې دوې شپې به نورم ویښیې
دا څنګه دوا ده چې دوې شپې به ویښیم
بس داسې دوا درکوم چې هیڅ خوب در نه شي
دا خو به ډیر ښه شي راکه کنه والکانو هغه د موسیقي آلات راوړئ چې موسیقي بیرته شروع کړو
څه شی ورکوي والکه
بس ته غم مه کوه داسې شی ورکوم چې تر سهاره به سندرې وایي او خوب به هیڅ نه ورځي
والکه په کومه بلا مو وانړوي ما ته خو وایه څه شی ورکوي
بس بیا به وروسته درته ووایم اوس به موسیقي واورو
ښه سمه ده
نن څو مورز چې الک ناروغه دی سبا یې ډاکټر ته بوزه
خزه تا ته سړی څه وای
ولې خدای دې خیر کی څه پیښه ده
متل دی وای ته شلاسه ته مې دښمنی که پیسې مې درلودای خپل مې دا کار کوو خو اوس یو افغانۍ هم په جیب کې نه لرم
خیر ده له یو چا څخه پیسې پور کا
بی وزله سړی ته څوک پور ورکي په خواله خو سندرې مې ویلې او لدی لارې مې ښې پیسې پیدا کولې اوس هغه هم نشم کولی
نو اوس ولې سندرې نه وایې
نو چې خلک مې د خوښیو محفلو ته ورونه بولي زه خپله ورشم
نو په خوا خو به یوه ورځ هم بېکاره نه پاتې کېدې خلکو دې سندرې ډېرې خوښولې اوس یې ولې نه خوښوي
اوس مې آواز خراب شوی دی
نو ته خو شکر دی ځوان یې په آواز دې څه وشوه سم آواز دې دی
زه منم چې آواز مې په خوا ښه و اوس خراب شوی دی
زما خضرت نلویږي چې ستا آواز خراب شوی وي اسې ټوکې کوې
ټوکې نه کوم که آواز مې سم وای سندرې به مې ویلې وای
ته یوه بدله راته ووایه چې زه یې واورم
ښه سمه ده په بسم الله قدم را واخله ښایسې ناوکۍ الله د ملشه دا دی اوس پوش وی چې آواز مې څومره خراب شوی
دا خو دې رښتیا آواز خراب شوی دی دا څه در باندې شوي دي
یاره ښځې که زما منې په دې خبرو پسې مه ګرځه ولې مې پر ټپونو مالګې دوړوي
ولې به د پر ټپونو مالګې دوړوم سم راته ووایه چې اصله کیسه څه ده
کیسه داسې ده چې یو کال مخکې د واده په یو محفل کې یو چا په چلم کې یو شی راکړ ویل یې دا دوا ده که یې وڅښوې خوب نه درځي
ښه نو بیا څه وشوه
ما هم څوکه ښه ووهه رښتیا هم چې خوب مې وتښتېده دوې شپې نور هم خوب نه راته
عجیبه ده والا دا څنګه دوا وه
وروسته پوه شوم چې دا د ښیښې په نوم یو ډول نشهیي مواد و تر هغه وروسته زه هم ورباندې معتاد شوم بیا مې هره شپه وهل
توبه خدایا دا څه اورم
یوازې مې دا خواري نه ده څه وخت وروسته په پوډر وخت شو
څه شی پوډر ته پوډر هم وهې
زه په پوډرو معتاد شوی یم خو ستانه مې دا خبره پټه ساتلې وه زه تباه شوم هم مې هنر تباه شو او هم مې بچان وږي پاتې شول
هیڅ اندېښنه مه کوه زه درسره یم علاج به دې وکړو خو ته هم وعده وکړه چې په خپله خوښه به نشه پرېږدې او علاج ته به غاړه ږدې
زما ستا سره وعده ده چې بیا به نشه نه کوم نه کوم نه کوم ما اشرف غانی ته بوزه چې بیرته جوړ شوم زه نور له نشو څخه ستړی شوی یم
پر دواړو سترګو بس سبا له خیره دې اشرف غانی ته بیا یم
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل خبرونه پورې مو پر لی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص دی سی پلانونه دی
پکتیکا کې هم اور بدون شک مثبت ګرځي.
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له آزادي رادیو سره.